پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوړي السلام علیکم. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوا رد کړې وه، خو د امنیت شورا ویان وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان یې بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی او ولسمشر جو بایدن د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی. د دې روغتون رئیس غلام نبی یګانه وایي چې دا اور د ګاز د یو بالون د چاودنې له کبله لګېدلی. ښاغلی یګانه وایي روغتون لا هم د سوځېدو په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا پیښه که څه هم انساني تلفات نه لري مګر خورا زیات مالي زیان یې اړولی دی. د غور چارواکو ویلي چې اطفایه سیمې ته رسېدلې او د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبرۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. ښاغلی بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ولسمشر بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو ته اشاره وکړه.
ما در روسیه ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه خپل ځای ناسي ډیر توپیر لرم چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپل خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلې دي.
جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعاده اعلان وکړ او دا یې واضح کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات وکړي. بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکی اړخ ځینې امتیازونه هم لري او هغه دا چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه ډوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوی مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 26مه نیټه د جانسن اند جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. اورسته خبر د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیوف چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په شک ونیول شو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون وویل چې جمالیوف و د تحقیقاتو پر مهال له محاکمې مخکې د دوه میاشتو لپاره په توقیف کې وي. د دې څیړنو جزئیات معلوم نه دي خو ویل شوي چې د درغلی له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د جایدادونو په قولو کې د هغه د رول تورونه پکې دي. جمالیوف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي اکثر طالبانو بیرته وسلې راخستي او جګړې کوي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړې دوري یو شمېر وسایل ورسېدلي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بله برېښنا برخمن شي. د پاکستان د حکومت اپوزیسیون د عمران خان د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو نیت کړی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد لٹول ملک سے خادہ اسلام آباد پر لور روانی گی.
پریخ پرون کی تروی بجے اشمیر نور مطالب ہم لاسا جرڈ ہو اور تلشی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شوي طالب بندیانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی دی چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90% آزاد شویو بندیانو سترول د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدې وړاندې د افغان حکومت ډېر شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته له بنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو راوګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو وغو بندیانو لیست لرو چې لخلاصون ورسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکلا کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس غوي خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي شهیدان داسې کړي چې خپل کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشل لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 میاشتې د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضحه ټکو په دې کار پښیمانی وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت خودله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچی سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری وی چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا د بند ته د وسایلو د رسیدو خبر ورکوي چې یو شمېر نور وسایل هم په لار دي. شغل ناصری د شورابک د بند د نور وسایلو د رسیدو په ارتباط ویل چې تر کابله پورې را رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 19 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټوله سلوي بندونو باندې چار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي لکه د شورابک بند دی، حیوان د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند، بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو، یا پلتونی بند دی، یا تورای بند دی، یا داسې نور بندونه دي هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی، او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ابګری روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګ په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې به واورئ چې په ایران کې یو شمېر مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کردانو فعالان د حکومت له لورې نیول شوي دي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څېړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي، او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څیړنې ډلې راپور نیمګړی بللې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازادې رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپل نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواروي. ورسپانې د افغانستان د څیړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 زره ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هواد د چارواکو لوري د ګڼ شمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړه. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو و دیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوال ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوال بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل پاړه هیڅ راز معلومات ندی ورکړي، په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک کې ویل شوي د حقوق کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د حقوق د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیکې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږتر لږه 195 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د حکومت پر ضد د یولسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګوي د راتلونکو میاشتې پښپښوښتمنې ټبه پراخ ستر اعتراضونه پیلوي. دغه غورځنګ چې پی ډی ایم ورته وایي د سناد انتخاباتو په اړه هم خپل دریس روښانه کړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه لرله. د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا غونډه چې پرون تر سره شو پکې د مسلم لیگ نواس مرستیالي مشر مریم نواس په مشرۍ پلاوي د پیپلز پارټي د شریک مشر بلاول بوټو سرداری په مشرۍ پلاوي د عوامي نشنل ګوند میا افتخار حسین د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکسي د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو او نور مشرانو ګډون پکې کړی وو. تفصیل د اساسي رډو د مشال څنګه د خبريال اصرار عالم مومن پورا پورک.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف به لنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه چې لنګ مارچ به 2 ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دا وای د شپږویشتم مارچ نه بعد لانگ مارچ قافلی لټول ملک څخه د اسلام آباد پر لور روانيږي. په پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه بعد د سنټ په انتخاباتو کې د یو بل مقابله نه کوي او شریک کاندیدان به ودروي. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان رسمانه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص سینټه نه ده ټاکلي. بلخو د واکمن ګوند پاکستان ترک انصاف مخکښ او بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شو.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې چیرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خونند استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي خو پته نه لګي چې په ایوش پکې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خدا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمولو لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نسی نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
د کراچی جرنلزم څنګه استاد توصیف احمد وای د پی ڈی ایم غړو پر رویو کې لچک زکه راغلی چې دوی پر دې پوه شوي چې پوز عمران خان ملاتړ نه پرېږدي. د ده په خبره پی ڈی ایم د فبروري پورې د حکومت د ختمولو خبرې زکه کولې چې کېدی شي د اسټبلیشمنټ یوې برخې ورته په دې لړ کې د مرستې ویلي وو خو هغه سې ونه شول. توصیف پرون د زیارت په ورځو په مشال ډو ته وویل ښکاري داسې چې اوس به اپوزیشن ګوندونه له عمران خان د سمدستي استعفا غوښتنه هم پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو پورې به یوازې خپل سیاست کوي.
ایک مسلسل جلجہد کے بجائے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا ہے پی ڈی ایم والوں نے.
پی ڈی ایم د پر لپسی مبارزے کول پر جای لنڈ لا رخ پلکڑا خودی پر دے پوس ول چپوز اس ہم د عمران املا تڑ کوي نزک د نواز شریف لہجہ غلیس وا او د مولانا فضل الرحمن رویہ هم بدلس وا او سوای چې د هغه مسله پوز نه دی بلکې عمران خان دی. نو د دې چې استابلیشمنت کوم امیدونه و هغه پر نه سول مشکاری داسي چې اوس به د 2023 کال د انتخاباته پرې د پی ڈی ایم مبارزه روانه وي او په حکومت به خپل فشار ساتي. خو د پی ڈی ایم چې کومه د سم دسته بدلون ناره و نو د هغه عملی شکل به مخ ته رانسي
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون دا هم ویل چې د حکومت لخوا د ګیس بجلی پېټرولیم او خوراک څخاک شیانو د لوړو بیو خلاف به دوی له اولس سره ولاړ وي. د په خبره په لسمه فبروري په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سرکاري ملازمینو کې دونکو احتجاج او د ژوند د هرې شعبې د خلکو له احتجاج سره به پی ڈی ایم اوګه پوګه ودرېږي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د حکومت لخوا د عظمت شیخ په مشرۍ د براډ شیټ مسلې د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن هم دوی ردوي. پاکستان جمهوریت تاریخ د ترکین صاحب حکومت په درغلي او راغلي بول یو د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوریت تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. د پاکستان جمهوریت تاریخ پر پوز هم نیوکه کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي. خو پوز دا ردوي او بیا بیا یې ویلي چې په حکومتي چارو کې کار نه لري.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. او د بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ورسنه سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلامه کړم.
زیادہ کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاج شیرا خان خبرې کوم. زه نو ولایت په دې ولسوالی کې د مایوین سره کوم ورست کیږي او غیر عادلانه لا په واسو را بيته معنی کیږي. زه دا چې زمونږ دا غازی خان ول په چارو او کا ور سره ډیر مهرباني به وي. سلام په احترام.
زه خلیل احمد جان د میوان ولسوالی څخه د دې راځي ته دا پیغام پریزم چې پر دې میاشت کې چې زموږ په میوان ولسوالی کې افغانستان شبکه کار نه کوي اوس هم دلته د هلمند ولایت میزان د تولیدي دا پیغام پریزم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. زموږ د دې سات د خبرونې په دوه منی مای کې یعنی له 12 په جو وروسته روغتیا د شمن شتمنی پروګرام اوریدل شي چې د انسان د هاضمه جهاز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې درې ټیسټ لوبي نن روان دي. د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ د لوب مخکي پیل شوی و. نن ل دریم تاریخ باندې پیل شوه و بنگلاديش 430 منډي کړي دي ټول لوخاړي سوسیدلې دي پاول مرحله کې پاول پانه کې او په جواب کې ویسټ انډیز 249 منډي کړي دي پنځه لوخاړي سوسیدلې دي او 31 منډي شاته ده د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن لو روانه ده پاکستان 290 منډي کړي دي ولوخاړي سوسیدلې دي او جنوبي افریقا لا لو بنره پیل کړي او د هند او انګلستان ترمن لو روانه ده انګلستان لوبه پیل کړې ده د لوبه نن پیل شو یو سل درې منډې کړې دي د لوبغاړې سوسیدلې دي او لوبه ادامه لري دولس بجې او دیرش دقیقې شپې د لنډ خبرونو وخرا ورسېد لنډ خبرونه له احمد تکل څخه